د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خی په کابل کې د پرونی حمله د تلفاتو شمیر زیات شي. د سوریې په جګړه کې سکل د ماشومان او ښځو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي، خو تیر کال د وژل شوو کسانو شمیر کم دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په اصل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو د تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. د ایران رسنیو ویلي د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چین وغنده چې د ده په وینا اجازه ورکوي په شمالي کوریا ته تیر صادر شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خی د کابل د پرونی حمله د تلفاتو شمیر زیات شي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل په ټپیانو کې د 50 تنو حالت نازک دی.
5 تنو کسای کې زخمی شان وضعیت صحیح شان وخیم پس متبقی اکثریت
شد. دوی دا ټپیانو لمنځ د 50 تنو روغتیایي حالت نازک دی، اکثر سوځیدلی او د سوځیدلو کسانو وضعیت په دوو نه تر درې ورځو کې ښه کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د تیبیان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونی حمله کې چې داعشي مسولیت په غاړه واخیست، یو څلوېښت تنه وژل شوي او څلور اتیا نور ژوبل دي. د اسلامي جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ به له مرکزي حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. د جمعیت ګوند یو بیان سبي فطرت تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل له ګوند څخه د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو له لارې د دې مسلې پر حل کېدو باور لري. ولسمشر غنی تیره اونۍ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجنیر محمد داوود وټاکه. خو عطا محمد نور وایي چې د استعفا پخواني یو مشروطه وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لیوا په جوړولو کې مرسته کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لیوا به د افغانستان د دفاع وزارت جوړ کړي، خو ټول لګښت او وسلې به یې چین برابروي. په دې اړه تفصیل وروسته په یو ریپورت کې لرو. پاکستان وایي د اړورن کرخي په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو پرون ریپورت ورکړ چې دغه هیواد پوس په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د اړورن کرخي په اساسو برخو کې 150 کیلومتره ازغن سیم تیر کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړورن کرخه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ دغه ازغن سیم په هغه سیمو کې تیر شوی چې د پاکستان پوس په وینا د خلکو تګ راتګ پکې ډیر و. افغانستان د پاکستان لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې په یو اړخیز ډول د کټارو او ازغن تار له درولو سره مخالفت کړی. د پاکستان د پوځ څوارلس جزو تامونه چې 2000 سرتیري پکې شامل دي د ډیورن کرخې په اوږدو کې په څوارلس سیمو کې د ازغن سیم د تیرولو په کار بوخت دي. ایرانی رسنۍ وایي د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس نه دی ویلي چې دا کسان دقیقا کله د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوي. د فاطمین لیوا چې د ایران د سپای پاسداران له لوري د بشر الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته ځانګړې شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چین غندلې او ویلي دي په دې ډېر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکوي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. ټرمپ وایي چین په دې کار د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې دوستانه حل له خطر سره مخامخوي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر کې لیکلي که دا وضعیت په دې ډول دوام وکړي د شمالي کوریا ستونزې ته به هیڅ دوستانه حل لاره ونه موندل شي. ښاغلي ټرمپ دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون د چین د جنوبي کوریا د یوې ورځپاڼې هغه ریپورټ رد کړ چې ویلي وو چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کړیو پر شمالي کوریایي تیل خرڅ کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نارا یاتولو په خاطر خزینه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. تهران ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د بریج جنرال حسین رحیمی له قوله ویلي هغه قضیبه چې اسلامي حجاب سم نه رعایتوي نور نه توقیف ځایونو ته استول کیږي او نه به د هغوی خلاف قضایي دوسیې جوړیږي. له بلې خوا تسلیم نیمه دولتي خبري اژانس ویل د حجاب نه رعایتونکو ته به پولیس د لارښوونې او ارشاد کورسونه جوړ کړي. دا اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي خپل حکومت ته امر کړی چې د کیف او روسیا پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. پوروشنکو پرون اودیسی سیمې ته د سفر په مهال وویل حکومت به یې په روسیه کې د بندي یا په غصب شوې خاوره کې د یرغمل اوکراینیانو د خلاصون لپاره هر هغه څه چې په وسې پوروي وکړي. له غصب شوې خاورې د دې اشاره کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو ته وه. او د سوریه د حالاتو د څاري وډلوي سکل په دغه هیواد کې نږدې 9000 تنه وژل شوې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلوي چې په وژل شوو کې 2109 ماشومان او 1429 ښځې شامل دي. د دې ټولنې په وینا تیر کال د سګني کال په مقایسه په سوریه کې ډېر کسان وژل شوي وو. دوستانو خبرونه ملاساته رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانا سادی رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و بوری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوی واد جوړېدو او تشخیص ټول لګښت په غاړه واخلي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دی هم خبرو چې د هلمند د پوهنې ریاست او د معرف د فعلي وضعیت په اړه یو سروې شوي چې ښیي د لشکرګاه دننه د معرف او ښوونځیو تدریسي او اداري حالت د تیرو 14 کلونو په تر ټولو بد حالت کې دی. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه مو ولرو. د سوریې په جګړه کې سکال د ماشومان او ښځو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي، خو وړم کال د وژل شوو شمیر بیا هم تر سګني کال زیات و. په دې اړه به یو رپورټ درته وړاندې کړو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د ستونزې د هواري لپاره د روانو هڅو له لړۍ مو هم خبرو، او همدارنګه کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نشمنه کړي چې په واخان کې به د یوې افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین د موافقه پیکینګ ته د افغانستان د دفاع د وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خاوره کې لا ډیر افغان پوځیان وروسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چین په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یوه پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د محصلینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا صحنه لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. او د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي، د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی زمونږ لخوانه چین په کې کوم کار نه لري. هر څه زمونږ لخوانه کیږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسی د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختدریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیري وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرستې کوي او دې ته به ادامه ورکوي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وا د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمی کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند پوهنې د ریاست او معرف د فیلی وسیط په اړه یو سروې شوی چې ښیي د لشکرګاه دننه د معرف او ښوونځیو تدریسي او اداري حالت د تیرو 14 کلونو په مقایسه د ټولو په بد وضعیت کې دی. دا چې دغه سروې په څومره وخت کې چا ترسره کړي په اړه یې نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکړي.
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې ښار د معرف پر وضعیت پوښتنې شوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه شوي دي او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجودې نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده. په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 250 زده کوونکو، سلو ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړه کړې ده چې ماشومان ښوونځیو ته ځي.
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل خپله به ډوډۍ نه خوړله.
اقبال خیبر له دې عمله په غوسه ښکاري چې په تیرو دریو میاشتو کې په بلایوازه ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معرف د وضعیت په اړه سروې کړې ده. خو دولتي مسؤلین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایجو په اړه مطبوعاتي کنفرانس ته بلل سي ول نه دي ورغلي. د دغه سروې د یوې برخې مسؤل او د بست خصوصي پوهنتون استاد سالم ظاهر وایي یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د ښوونځیو لپاره راټول کړي دي، ځکه د لشکرګاه د ښوونځیو وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته، بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو ښوونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمیر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولی. د لشکرګاه په کلتوري مرکز یا پخوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند دولتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسره شوې سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي، خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټول شوی دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسره شوو سروې ګانو جملې یو معیاري سروې معلومیږي. د هلمند د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې ټول 15 ښوونځي دي چې اته یې غیر فعال دي. دغه ښوونځیو ته 15,463 زده کوونکي دي چې 1,423 ښځینه او پاتې نارینه دي. خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې له مخې چې د لشکرګاه ښار اړوند ښوونځیو د زده کوونکو سره ترسره شوی ده ښیي چې 2,500 زده کوونکي کتابونه نه لري.
معرف کې په ټول هیواد کې له بده مرغه ستونزه شته، خو بیا په جنوب کې بیا په جنوبي غرب کې له بده مرغه چې انتهایي ډېره ستونزه ده. او یو تجارتي دکان ګرځېدلی دی، هر څوک راځي سودا کوي پکې. همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده. د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده، څنګه رامنځته شوی ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لاره هواره کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو له مخې یوازې 40 سلنه د ښوونځیو څخه خو پاته 80 سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دي په بیه ترلاسه کوي. او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکو نږدې 8-10 میلیونه افغانۍ د خپل شخصي جیب نه د کتابونو د رانیولو لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنۍ ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 250 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکي د هلمند د معرف ریاست مسولین ته ګوته نیولې ده او هغه په بې پروايي تورن کړي دي. خو د هلمند د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورونه ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانېدم. خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ارګانونو ته به معرف سي.
هر هغه څوک که هغه د معرف رئیس ده یا بل رئیس ده د قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي په هغه کې چې څه نیمګړتیاوې پېښې شوي هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر نه موجودیت د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک ښوونځي ته پر وخت نه تګ درسي میتود او درسي پلان نشتوالی لابراتوار کتابتون کمپیوټر لاب د زده کوونکو شکنجه وهل ورزش او لوبغالی وان د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد شوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته شوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړې دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري. مصارف نه غواړي او هم ډیرو کاغذ پرانو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره شوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړې دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10 تر 20,000 افغانیو پورې لوړ سي ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستاین، د ازادي راډیو هلمند.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت چارواکي وایي وسته افغانستان څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي او د دې وزارت تصمیم نیولی چې دغو ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو عملي پلان جوړ کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د سیکرټریت رئیس نجیب اخلاقی دا خبره د پنځشنبه په ورځ د ماشومانو د ملاتړ د شبکې د ولایتي چارواکو په یو مشورتي غونډه کې وکړه. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو شاقه کارونه، له دوی نه په غیر قانوني کارونو کې کار اخیستل، سوال کولو ته مجبورېدل، له حقوقي ستونزو سره مخ کېدل، په جرمونو کې ښکېلېدل او داسې نور هغه غیر قانوني کارونه دي چې په هیواد کې د څه باندې 3 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د دغه وزارت د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې د سیکرټریټ رئیس نجیب اخلاقی د پنځشنبه په ورځ د یاد شبکې د ولایتي مسؤلینو په ناسته کې وویل دغه وزارت تصمیم نیولی چې له خطر سره د مخامخو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د ولایتي مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره یو نوی کره او عملي پروګرام جوړ کړي.
هدف ما از راه اندازی ای 60 تخنیکی ملی است که پس از این ما بشه
دو بل زمون هدف لدغ ملی تخنیکی ناست سخدا ده چه لده ورسته با پتول ولیتونو که ده مصیبت زپل و ماشومانو لطک او شمیره چه ترتیب او هغه با پا علمی و تخنیکی میارونو برابری بی. په کابل کې به له هغو مرستندویانو سره چې په دغو پروګرامونو کې کار کوي شریکیږي او په ګډه به ورته پروګرامونه جوړوو.
مشترکاً به رزنو برنامه‌ریزی کړو.
خاغلی اخلاقی دا هم وویل د ماشومانو د خوندیتوب شبکې تروسه د زده کړو، روغتیا، کارموندنې، حقوقي موضوعګانو، له غیر قانوني کارونو څخه د ماشومانو د راګرځولو، له شاقه کارونو نه د دوی د خلاصون او داسې نورو برخو کې له زرګونو ماشومانو سره د دولت د اړوندو ارګانونو له لارې مرستې شوي خو کافي نه دي. دوبوبل له دغه مرستو سره سره اوس په هواد کې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي چې له دې جملې 1.9 میلیون ورزینی او 1.3 میلیون شاقه کارونه کوي. د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې د ولایتي مسؤلینو په دغه ناسته کې د غزنی د ولایت استازي عجب خان حمیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد د ټولو مصیبت ځپلو ماشومانو د کړاوونو لامل د کورنۍ او اقتصادي ستونزې دي.
اصلا فقر د متوسطن ډیر مهمه خبره ده. د غټونو ته کار نشته، بنان ټول د کورنۍ وګړي لاسره یو کې راځي چې ټول کار وکړو. تر کې نو ماشومان ډيري خطر حالات کې دوی موجه کیږي چون دوی کار نشي کولای، مجبور دي چې والدین سره همکاري وکړي یا دیغه تشویق په خاطر باندې لاس په کار اچوي. شاید تعلیم نه پاتې شي، شاید یو کسب نه پاتې شي.
سره لدی چې له 2000 لومړی کال وروسته په هیواد کې د ماشومانو د خوندیتوب او د دوی د ژوند د خوالي لپاره په لزګونو کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې کار کوي، خو بیا هم لیدل کیږي چې د مصیبت ځپلو ماشومانو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. خود کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د شته ستونزې د حل لپاره د دولت له ټولو ارګانونو سره خپل پروګرامونه شریک کړي چې هر ارګان په خپله برخه کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې خونړۍ حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په بمي چاودنو کې 140 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. حمله د کابل په لویدیځ کې د قلعه ناظر په سیمه کې پر یوه ودانۍ سوي چې پکښې یو کلتوري مرکز و او همداراز پکښې یو رسنیز دفتر هم و. داعش سخت دریځې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او پر خپله ویبپاڼه یې لیکلي چې دا مرکز یې ځکه په نښه کړی چې زده کوونکي ایران ته له آیتالله ګانو څخه د زده کړې لپاره لیږي. دا ځانمرګې برید پر هغه ودانۍ سوی چې پکښې د یوه رسنیز دفتر صدای افغان تر څنګ د تیبیان په نوم یو کلتوري مرکز هم و. مقاله زیاتوي چې ایران د دې مرکز ملاتړ کوي او غواړي په ګاونډیو هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. د بشري حقونو ادارو د پنجشنبې د ورځې تر حمله وروسته وویل چې کابل ورځ په ورځ ناامنه کیږي. مقاله دا هم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې افغان شیعه وګړي، په ځانګړې توګه هزاره افغانان سوریه ته لیږلي چې د بشار اسد د ځواکونو تر څنګ د داعش پر وړاندې وجنګیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې پر افغان شیګانو د داعش حملې د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ کم کړي. مقاله په نومبر میاشت کې پر شمشاد تلویزیون حملې ته هم اشاره کوي چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و او دوه کارکوونکي په دې حمله کې وژل سوي و. د افغان خبریالانو د ژغورنې کمیټې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 3 اویا پیښو راپور کړی دی. د دې ادارې د راپور له مخې 10 خبریالان د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل سوي دي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزې غونډې ته کتلي دي. د دغو درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پیکینګ کې د سې شنبې په ورځ سره ولیدل. ورځپاڼې لیکلي دا غونډه ښیي چې چین په سیمه کې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک نفوذ زیاتولو په لټه کې دی. د ورځپاڼې په وینا د چین مشران له افغانستان او مرکزي آسیا هیوادونو څخه د چین د شمال لویدیځ مسلمان اکثریت سیمو ته د فعالیت غځېدو په اړه اندېښنه لري. ګلوبل ټایمز لیکلي په جنوبي او مرکزی آسیا کې د کابل او اسلام آباد ترنګلي اړیکې د ټولو لپاره ښکاره ستونزه ده. ورځپاڼه لیکي دې ستونزې ته د حل موندل د چین د ډیپلوماسۍ لومړیتوب دی. د ورځپاڼې په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په جون میاشت کې افغانستان او پاکستان دواړو ته سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي وانګ یي 15 اساسي موافقې ترلاسه کړې چې پکښې د درو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ډیالوګ میکانیزم هم شامل و. د لیکوال په وینا دا ډیالوګ له چین سره د اقتصادي دهلیز په جوړولو او د افغانستان او پاکستان د پخلاینې په پروسه کې مرسته کوي.
د سوریې په جګړه کې څه کال د ماشومان او ښځو په شمول په لسګونو زره کسان وژل شوي، خو تر تیر کال د وژل شوو کسانو شمیر لږ دی. د سوریې په کورنۍ جګړه کې څه کال لوی بدلون راغلی دی. دولتي ځواکونو په څو جبهو کې پرمختګ کړی او پراخې سیمې له خپلو مخالفانو بیرته نیولې. له بلې خوا د بشر الاسد د رژیم کورد او عرب مخالفانو چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم جنګېدل د روکې خار نیولی. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
یو ټولنه چې د سوریې حالات ساری وایي 2018 میلادي کال چې لا څو ورځې پاتې دي، د 10,500 ملکیانو په ګډون 9,000 تنه د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سار ټولنې چې د بشار اسد رژیم له مخالفانو سره اړیکې لري، د جګړې د ټولو خواوو تلفات شمیرلې دي. دا ټولنه وایي په مجموع کې 2,930 حکومتي عسکر او 1,440 وسلوال چې اکثره د اسلامي دولت او القاعده پورې د یوې تړلې ډلې غړي دي وشل شوي دي. خو له دې سره سره د سږ کال تلفات د تیر کال په پرتله لږ دي. تیر کال نږدې 5,000 تنه په سوریه کې ووژل شول. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال پیل شوه تر اوسه پورې ټول ټال 400,000 تنه وشل شوی دي. د دې جګړې له کبله د سوریې له 22 میلیونی نفوس څخه نیمایي بې ځایه شوی دی. روسیا او ایران د بشار اسد د رژیم او امریکا او ترکیه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. دولتي ځواکونو سشکال د روسیې په هوایي ملاتړ او د ایران پلو ملیشو په مرسته پراخې سیمې له مخالفانو ونیولې. امریکا پلوه کورد او عرب ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقې ښار ونیوه. دا ښار داعش خپله پلازمینه اعلان کړې وه. سشکال په سوریه کې د جګړې د درولو لپاره په څو سیمو کې اوربند وشو. دا سیمې د روسیې او ایران په همغږۍ د ترکیې له لوري تاسیس شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وسم له اسمت ساروان دا غزی په تړنګ کې دا یو شخصي ژوبڼ یا باغوش په اړه ورو
د غزی تړنګ د خصوصي ژوبڼ خاوند اعلان کړی چې د ژوبڼ د سمرو درې بچیان یا چچیان د دې لپاره پلوري چې د ژوبڼ نورو حیواناتو ته خواړه پرې واخلي. د ډی پی ای خبری آژانس راپور لمخې د ژوبڼ خاوند محمد جودوی د زمری د هر بچی به $3,500 ټاکلی دی. محمد جوده هیله لري چې دا پیسې به مرسته وکړي چې د فلسطین په رفح ښار کې د ژوبڼ د تړل کېدو مخه ونیول شي. د ډی پی ای خبري آژانس ته هم دا راز وویل په غزه کې سیلانیان نشته، ډیر لږ کسان د ژوبڼ لیدو ته ورسي. جوده وایي د ژوبڼ د نورو حیواناتو د مړولو لپاره د ورځې له 290 تر $340 ته اړتیا لري. تیر کال د حیواناتو د حقونو نړیوالې ډلې څلور بول د غزې ترنګې په یو بل ژوبڼ کې چې په خان یونس ښار کې د لشتل لږه 15 حیوانات وشغورل. د خان یونس په ژوبڼ کې چې د څلور بولو د حقونو ټولنې حالت په نړۍ کې تر ټولو بد یادوي، په لسګونو حیوانات له لوږې مړه شوي دي. د څو لسیزو جګړې او د اسرائیل له لوري د غزې ترنګې محاصرې په دې سیمه کې مصیبتونه زیات کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزابی اوریدونکو ته او جزابی راځو ته ټول پکار کوونکو ته سلامونه وایم او بار له سلام دې ما دا شکایت دا ټول چارواکو ته باید دوره سپیږی موږ دلته دا یو نیم کال کېږي سراغلی افغانستان د خپل واته او موږ دلته د غصب دې سرپنا پراته یو جای نه لرو، جایداد نه لرو، مکه نه لرو او په کرایه پرو کې پراته یو او د موږ د غم د خړلو له خدای پرته هیڅوک نشته. نو زه د ایل کوم د ازادي راځو کارکونکو ته زما دا شکایت ټول چارواکو ته ورسوي. لوګار خبره کم سمرګول چې دلته په ولایت کې د موږ کورونه دي په کرایه پراته یو او ټول سرکاري منځکې دي داګونه دي شي ډېرې منځکې دي د خوار غریب حق نشته کې چې خوار غریب ته منځکې ورکې ځای ورکې او کور کې جوړ کې. په دې ولې ځان باسي په نن سبا کې موږ غلطۍ چې تاسو ته نومرې درکو منځکې درکو نن درکو سبا درکو ولې داګونه سرکاري خ ډېر دي خو له یو په لور دي خوار غریب غموخ زمې راغی واړ ما شومان دي په کورو کې دي د غلې درک نشته دي د کار درک نشته دي روزګار درک نشته مقتدا کورول لپاره مونږ کې ولې نه راکې. نو دا هیله کوم چې دا ټول چارواکي ما دا غاوري او د خپل ملت د ټول خلکو لپاره دا ټولې ورکی چې څوک یو کوډي او خیمه یو ځای کې جوړ کړي. والسلام به احترام.
وعلی السلام علیکم زړه ازادي ټول کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد له سلام څخه دا غزمو پیغام باید د ازادي رادیو له لارې څخه خپور شي. زموږ په سیمه کې د زابل ولایت د سرحد د شمزو پل سوالي کې وسلوال کسان یا وسلوالې ډلې په عامه توګه سره له غیر مسؤلي یعنې د موټرانو څخه غیر مسؤول اخلي خو رسمي پرچې هم نه ورکوي. خو بیا هم دوی په لارو کې ورته ولاړ دي او له غیر رسمي پیسې له خلکو څخه اخلي، له ډریوران او مسلمانان زیروي. دغه زموږ ناره دي تر کابل تر کلکلا تر بله تر بله پورې دي ورسېږي او حکومت یې باید بدې ته پاملرنه وکړي.
دوستانو سم یو ور بیا په مخېد مهم خبرونو سره ټکو ده.
ا
دا افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي خای د کابل د پرونی حمله د تلفاتو شمیر زیات شي. د اسلامي جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ بل مرکزی حکومت سره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لیوا په جوړولو کې مرسته کوي. پاکستان ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی دی. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چین غندلی، ویلي دی دی ډیر مایوسه شوی چې پیکینګ اجازه ورکوي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځې نه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي خپل حکومت ته امر کړی چې د کیف او روسیه په لو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی پروګرام واورئ، وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د ازادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال. د نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ د دې ادارې د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې. دا یادونې وړ ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نه د کلنی رپورټ تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تیبیان مرکز کوم چې د هوا په نوم یو خبري اژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلی دی. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمیر د تاوتریخوالي مواردو کې 28 د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی وهل ټکول او د ازادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
د وی د نه دفتر د شمیرو لمخې 28 مورد د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. 240 نور د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. 25 مورد د ناپیژندو کسانو لخوا او 11 مورد نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
11 مورد مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
خغل خلوتګر وای په 2010 کال کې د خبريالانو په وړاندې د توتیخو لی په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 د ګواخ موارد شامل دي. د خغلی خلوتګر په خبره د 2010 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حمله شوې چې پکې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد رادیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز رادیو ډلیز بریدونه شامل دي. خود خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې پکې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 126 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی.
په افغانستان کې البته د ټیم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه ده او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دین غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کړي، خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک، خپل وظیفه، خپل دنده په سمه توګه مخته
بیایي. آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالی شوی. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوی وی په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي. بیا هم یو شمیر کورنۍ د بیغوری او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل له ستونزو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په اړه وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وژل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني او د هغه په وړاندې باندې دفاعي لخرې جوړي چې دغه دفاعي لخرې بیا کولای شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه اخستې هغه ورسره مخامخ کیږي بیا دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخرې یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې عمل تر سره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی او لمنځه وړي او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم به راته وایست او دا چې دا واکسین د کوم ناروغۍ لپاره ماشوم ته لګول کیږي؟
تر دې دمه پورې نه ناروغي په وړاندې واکسینونه لرل، خو لنی کمرغه اوس موږ داسې یو نوی واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیاته وو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالات او یا د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کمی هغه ته تطبیقو. نوی واکسین په معرفي کولو سره به مونږه وکولای شو چې هغه خطرناکې نسناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځ ته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله مرکزي. نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کی. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به ان شاء الله چې د اسهالات او یا د نسناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
bale یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه لګول سوی، لدی وروسته بکیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو موږ هغه ټول د معرفي کول د لپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوی دي او موږ هیله من یو چې د دې نوي کال پر اتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکو او ماشومان به د دې اسهالات او د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پوری خوندي وساتو.
bale تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته وایئ چې روټا یعنی څه، کله غوازی کې ځکه دا نوی واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اوریدلی، شاید پوښتنه سره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پوری خو د دې واکسین لپاره مونږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبو کې داسې کوم نوم نه لرو. نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شیته ویل کیږي. نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټان عمر ته ورکړ شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دبه پورې په همدې
باندې
غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې مونږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډېر اغېزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نسناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغېزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کېږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نسناستو باندې اخته نه شي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقېږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کېږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین چاچکي چې ورکول کېږي، همدغسې دا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کېږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چېرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه نا څه د نس ناستې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وازی راته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستې اخته کېږي، دا څومره خطرناک ورته کېدلی شي؟ تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستې له کبله په بستر باندې محکوم کېږي یا بستر کېږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستې له کبله په روغتون کې بستر شوي دي، داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسېدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسېدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کېږي. او دومره زیات ساري دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسېږي، نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید راندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستې باندې اخته کېږي، ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي. د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناستې په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټول د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کېږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي، دا ډېره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستې د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چېرته تحمل کړی شي، دا ډېره ښه خبره ده. خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نه شي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چېرې کانګې ورسره ملګري نه وي، نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډېر اغېزمن او ګټور دي.
که چېرې د نس ناست په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟ آیا نس ناست د ماشوم د مرګ لامل کېدلی سي؟
ډېر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کېږي، د نس ناستې نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناسته ډېره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناستې په ډېرو پیښو کې، ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چېرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کېږي، نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نه شي. نو چې کله ماشوم بیرته کانګې کی، نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجېږي. نو یوې خوانه که چېرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بل خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي، نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډېر زیات خطرناک دی، او ماشوم طبعاً د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مزدا پتن خو نه خسته دغه ما یو بچی هغه سات نیم مړی، نو زه به چاته درېږم، زه به چا دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپۍ راکړه، زه بچی تکه پن واخلم او په ګورې.
د یوې مېرمنې خبرې مو واورېدې چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. آیا اکل مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځایېږي، دغه د اوس له خیره یوه مې پورې کړې، دا دویمه ده.
ورپسې دغو خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال دي لږ زره ماته اوجرې لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ داسې ګنډم.
د یوې غیر دولتي ادارې د مسؤل خبرې چې کورنیو ته وړې قرضې ورکوي هم درته اورو.
د 6000 افغانانو نه شروع کړي دوی ګوډي پران جوړوي، د دې د ګوډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، ورته غوښنيسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګا کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او ځینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تېروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغړی دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوږ شئ.
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات. داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما اولادونه وتل ویل دادر همسایګان موږ ته تانه راکوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. که د ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبا یې ته نه هر ګرځېدلي. د سبا ماښامه تر څو د ما اولادو کار کړی یو 15 ډوډۍ چوکې اخیستې راوړي دي. همدغه پلاستیک خرڅو، موټر مینځو، موچیتوب کوو، بشکه په غاړه کې واچوه، د تاو د ما بوټونه رنګوه، دغه کار یې کړی ده. داسې وخت راغلی د کالین په اوبو کې او کش کړي دي اغوستیم دي. کله به چې مریضه شوم دینده هلته به لاړم دغه ابلیسي نشه په خانې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم، چېرته به م ګولۍ پیدا کړي و به م خوړلې، په وچو ګولۍ مې تېرې کړي دي. زه دوته وایم زویه خیر ده، تاسې مه خفه کېږي، د ما مور سختۍ لیدلې وې، په ما هم داسې سختۍ راغلي، یمونږ په نصیب کې دا دیدنۍ نه ویشته دي، ډېر مشکلاتونه مې لیدلي دي.
د هغو کسانو چې اقتصاد کمزوری دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي، نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کېږي. خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وږي نس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډیر کړي.
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشیني به م کوله. ما به دوته تسل ورکوه، ما ویل زی زویه خدای به م غټ کړي، خدای مهربانه ده کنه، خدای به په موږ باندې رحم وکړي. لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شئ، تاسې به په بار شئ، خدای به په موږ باندې مهربانه شي. خپل منځ کې مې خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلي د شپې ناسته یم نصیحت مې ورته کړی. خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی. مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی او ډوډۍ به یې راوړه، نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلې او رقم خوشحالي به یې کوله، خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خپاو. کتا کالی راوړم په کنایت مې وراغوستي، کما کالی راوړم اولادو ته مې په کنایت وراغوستي دي. زوی زه خیر ده، خدای مهربانه ده، خدای به دا ورځ بلکی.
روزو دې ته چې خاتمه چې خپل ژوند ته بدلون ورکړ.
څه وکړل چې د بچو نسې مور او تنې پټ دی. هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي.
خو چېرته نه تللی وم، نه راغلی وم. د پښتنو خو دغسې کار دی، یعنی ولې ما نه شوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم، اولادونه غټ کړم. خو موږ لږ ذره دغه خبر دی، موږ ډېر هغه ده. زه به نه وتم، چار څه مشکل وم، د ما بچه یې تېره او سختي مې په بچه یې تېرېدله. کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه، دې زه خبره کړم له دغه پروګرام، له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره. اوس مې پاته زره قرضې کې مې اشترا کړې ده. قرضه باندې مې خس واخیسته، خس مې څه رقم خس واخیسته، کاغذونه او دا میده او دلده مې واخیسته. خلکو ته ډوډۍ پخوم په پنځه روپۍ، د خلک چې ډوډۍ ورته پخه کړم بیا یوه ډوډۍ هم پکې راته راکوي، یو ټیکله هم څوک راته راکوي. په دغې دغې د ما پیشه اوس مخکې ده، ډېره مخکې تللې ده. اوس ډېره زه خوشحاله یم، ډېر زحمت مې په ځان باندې اخیستی. دا د کور کې څونه زحمت ځمې د اولادو لپاره باسمه. زه وایم چې پرېږده که دا بچي مې خدای پاک ورسوي. په څنګ د دې کې اته چې کالي پیدا شي یوه خیاطي مور سره کوو.
له خاتمې څخه مو غوښتل هغه ځای ته مو بوزي چې د دې ژوند ته رڼا راوستي. خاتمې په رښتیا هم رڼا ته وروستو. د هویلې په کونج کې تنور او په تنار کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیاره رڼا کړې وه. نوموړي د قرضې په پیسو تنور او تناره ته خاص اخیستي.
دا مې تنورګی ده، دغه مې بشکې مشکې دي چې پکې مې ښکته کړي، دا مې پرون پکې پخلی کړی. دغه خاص اخلم دغه خاص اخلم ده
دا پکې سوځي.
دغه دغه خاص اخلم، دغه دغه پکې سوځوم. هو دغه پکې سوځوم. دغه دغه مې خاصګي دي. کوټ مې په څلور زره په درې زره دغه سی اخلم. په کاغذو یې سر کوم، بیا یې دا مخې ته وراچوم.
ښه، او دا تندور دي چې ده کنه، دا په یو ځل چې ګرم کړي څو ډوډۍ پخوي؟
په یو ځل چې ګرم کړم اته ډوډۍ پخوي.
اته ډوډۍ پخوي،
اته ډوډۍ پخوي.
تکي
د ستکۍ اوږدې دغنه دغنه ډوډۍ په باندې پخوم.
ښه، پاستې دې مزده دي؟
او پاستې مې مزده دي، ګردې ډوډۍ مې مزده دي، اوږدې ډوډۍ مې مزده دي.
څنګه را دا کار تاته ستړی کوونکی نه ده؟ شخې گینه
کدر ته وای مکنه. خو زه به تا ته ډیره بد ښکار شم، ډیره و خایسته ځواني می درلودله.
اوسم خایسته
خو ډیر زحمت می تیر کدا زحمت ز سکړی مکنه. څنګه نستړی کیګم؟ لاس می د شخی چې دا ار ماسخوتن بچی می چې می راټول شي، ز ګولې خورم چې ګولې ونه خورم ته ټک سهار دې ماسترګینه پټی
ستړی کیګی دی برازی.
ډیر ستړی کیګم. سهار چې کینم مثلا ته دې څلور بجو ته پنځو بجو پورې ز ډوډۍ په خوم شل تنور ډوډۍ ځان ته یو کار د چکی.
راځه
خاله خمیره را تنه اردیم به ما پخته کنی.
وان بچه ما موجه خدی دوری در تراولا؟
او دور دوری را تراولا.
چش دانه نه نسخان پخه او سورتا؟
او سورتا پخه. او در چوب روشه نمی دادر مری اخیستی دی دین دقین دقا بیا ورتا چون چی دی خلق دوری لگ زرخ کر آوالم چه رشم زیاد شی.
التا بورتا کینو نو چی ترسوی ورسا فیگی؟ نو تنور صاف
سه. هو دغه د اوس له خیره یوه مې پورې کړې دی، دویمه ده.
دا نن کنه که بهم راوړي زه به دغه ډوډۍ پورې کړم، ته به بیا هغه راوباسې. ښه، دا په لاس کړم.
هو دا په لاس کړم.
دا دا
ډوډۍ درا وخته زه به اوس کېدم.
ښه، نور یم سترکې.
هو
دا بل امر وبسمه نه چې سره نه ده. مګر دا ډوډۍ شو سوځي
راو بس زه بخیر. یا خدای
بسم الله. دا غلا دا آسان کار
را ده
دا درو وتر
است ډوډې دي نامه خدا را وخه
اوس دې خاطر به تکیه ده.
دا غلا زما کې دم چې سرش.
خاتمه وای ټولې هڅې دې لپاره دي چې بچي اول په ناس ماړه او په تن پټوي، بیا خپل زده کړې بشپړې کړي. له هغې مو پوښتلې چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي.
یوه لور مې اوس دولسم خلاص کړم، یوه لور مې امتحان یې ورکړ په پنځم کې وه، شپږم ته کامیابه شوه، سه کال یې اووم ته کامیابه شوه. یوه لور کې مې یوه لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده، یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته.
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي، خو ځینې بیا فقر او غربت په ملا مات کړي، له ژوند نه ناهیلي دي. فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي. په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو.
ما نوم شبنم ده، خیاطي کوم، د خیاطي طریقه از خپل خانداني سره کوم، کاو پنجابي اوري ګډ د کالی ګند دلم سایګان کال دي لزرما ته هغه اوجره لګرا کوي، یو نیم سل 200 روپي داسې ګند. نو می خاطر د کابل اوسیدم کې شمن داسلم نه په درس ویګه ما نه حياتي کوي شم اوس دا پتن خو نه خسته د ما یو بچي هغه سات نی مړی نو زه چاته دریګم زه چاته دروازه ټکم چې ما ته 5 روپیا که زه بچی تا کپن واخلم او ګورک دا مشکلات کنه پیسې خو کزوم شم ما سر 2000 روپیا پر کال کې نه شتم نشته او بچی تر اوسه منډې نه واړی ځاته کوټه کې نه است
روزو دیغی داری مسئول ده چه خاتمه او دیر نور و کورنه او تای قرزه ور کردی او دی کار زمینه او تا برابر کردی ده. دی داری ده چارو تنظیمون که رسول حبیبی وایی
دوی تاول ده یو کال ده پاره سوازدک ده کورسونه لرو چه ده وزارت معرف ده خوانه کم میاری کتاب ده آغا دوی تا تدریسه او ور تا ترینینگ ور کهو ده ده پزمین که من مارکیت سروی کهو ارزیابی کهو او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کوم چې په مارکیټ کې خرڅ شي او خه مارکیټ ولري بیا د هغې لپاره منګه نصاب جوړو په تور د مثال منګ په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لرې چې هغه آرایشګری وا خیاطي وا خامک وا او د خوراکي توکو تولید ول دا کورس یو کال نیسی د یو کال نه وروسته چې کله دوی فارغېږي دوی ته بیا منګه د انکشاف د تجارت ټریننګ ورکوو اوله دوره شپږ زره ده چې په یو کال کې بیرته دوی مسترد وي بیا دویمه دوره اته زره ده او درېیمه دوره لس زره افغانۍ ده چې موږ دوی ته قرضه ورکوو درېیمه دوره یعنې لس زره افغانۍ قرضه یې اخیستې هغه بیرته مسترد کړې هغه اوس یو خودکفا په تور د مثال مثلا په شور بازار کې د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانیو نه شروع کړي په کور کې کار کوو اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د دې د ګډی پرانونه آین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي
درنو دوستانو ښاغلی رسول حبیبی چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلی تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی له خبرونې سره په لیکنې بڼه پیدا کولی شئ
قدرمنو دوستانو د افغانستان ډیری خلک د بیلابلو عواملو لواجی په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي د مشرانو په خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي نو کچيري حال زلي وشي مناسبه لاره د کار پیدا کول لپاره ولټول شي د خاتمه په سیر با ډیر کسان په دی وټوانیږي چې ځان او بچی له اقتصادي ستونزو وژغوري دا و د کور کلی خبرونه تر بیا معلم خېچاره
ಲೋ ಲೋ ಪಟೋ ಬಾಂಧಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ವಲಗೆ ತೋ شم سرو د شړشم په ګلو د باجوړ پا جنکو.